مسؤلین یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوس به هم ورشو دا راپور باورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډېرې میرمنې ندرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې ندرکه کیږي په دې اړه به درته د عصمت سروان راپور ولرو. خو یوه یادونه کومه چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې اونۍ کې د سه شنبې په ورځ خپریږي، موږ د دغې پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر راسره شریک کړي. که تاسې غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ساسي په خوخه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیره ده چې 00 3 2 1 2 1 4 1 6 1 ده. پیغام پریږدئ، موضوع سره شریک کړئ، موږ به ساسي په خوخه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور لخبرې دوروسته د ازادۍ فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر شزي په هند کې بيدرکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2021 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 شزي او څه باندې 2.5 لک تر 8 لس کلونو کښین جلې به درکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډېر شزي په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې به درکه شوې دي. د شزو به درکې د ټول هند لپاره لوی ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی کې هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډیر شزي او تر 6,000 ډیر تر 8 لس کلونو کښینجونی به درکه شوې دي. د شزو د به درکه کېدو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابله لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د شزي او نجونی به درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د شزو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې نجونې او ښځې په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می د پانتون له استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر چې دیني سي شپاوه کې یو له دغه بیرغونو څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر ورځې وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. له کاروان صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زموږ کره کتنې په امر اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلي.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه بی ملی بیرغونه پکی رپیشه، که ده اولمپیک لوبی بی ملی بیرغونه پکی رپیشه، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیږدوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګه لري، تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته. د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي؟ په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېږي؟ د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نشتې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په هر ګوره پیده، او د ظاهرشاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې یې وویل چې د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلېږي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بېلابېلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تېر سل کاله کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم سل کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي، او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولی هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرلپسې توګه په افغانستان کې د بېلابېلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او سره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي، یا د غنمو هغه د وژو دوه تار دي چې هغه د یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وژو کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو دپاره یا د خپل
مرحوم صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکاره کی جنې واکمنان بیرغ لاری څنګه زور شکاره کی؟ بیرغ خو یو سیمبول دی، چې تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ، او بل ورته یو بل خبره هم ده. اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خوال رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام ونه اخلي؟
معمولا انسانان په نمونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیک توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت نښې په توګه چې دا یې نښه ده چې دا شی ستا دا موجود دی هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه صبغه ځینې واخلي هغه وایه نه اخیستلی شوای بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي هغه یې نسي کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په اومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل. جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګه بیرغ کېښود، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنگتن ډي سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړ یې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګه رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لویې غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میر خان مقوره شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیژندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه.
رنگ پہرا گتا بگانا نو دے ممبئی بیا وطن تبوتا باتورا نو دے
د افغانستان ملي بیرغ ته په تیرو نږدې سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملي بیرغه، ولسی پاتې ملي بیرغه، تل دې ځلیږي، تل دې رپیږي، تل دې اوچتې ملي بیرغه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د جولای په 13مه د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایه چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چې وایي د شاهانو ورتلال او جواهر وي د ادب د خاوندانو د زړه وینه. د شنبې په ورځ په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو وروسته څه احساس کوه.
ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندۍ خلک دي او دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پويږي او دا خلک هر څومره سخت پر شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره دی. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپل هم داسې روحیه راکړه چې یعنې که زه ډېر زړه ماتې هم ومه زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو او فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکومه د هنر رنګ به ورکومه. نو ما دپاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پې نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وایي اوس یې کار راته سخت ده، خو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکړم، ډېر پام وکړم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یي چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني.
دا اندېښنه خو خامخا شته، دغه اندېښنه خو ځکه شته چې دوی ما سره مینه وکړه، زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي، ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لېونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه ونازولم، دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای، داسې دا چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کېږي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم، که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنامي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لېواني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کومه چې ډېر خراب نه شم پکې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ یاده شوې وه، خلک هم ځکه چې موږ ته د خو د خپلې ټولنې رنګ را ته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه خپل میلان وي، یعنی په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه یې هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره، نو د ژرندې سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟ خدا کا خبر مہم ادا یعنی خلق باید پوچھے چخل درانست یا درانہ بیا نور ہم طور قوال سے نور ڈالے ہم ڈالے
شاغلی
کاروان خپو مننی د دوی پښخ د دوی یو شعر لرو.
تما تلگ مسکشا چستا بشما بس تما تلگ مسکشا چستا بشما بس یم داس مرور چدر پخلا بشما بس چستا پا بنگلو واوختم شرنگ خوبا کوام کتو آئی چی بس چپا چپیا بشم بس یو مرغوند چراغیم ترا نور دماری پت بلیگم بلیگم رنا بشم بس تمه پلاس ورغلی سترګې د ساقي فارغ لخم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پر خان دی راته خان دی په اخلاص چې نرا پر خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېر خوشاله نه زړه بشم بس زلان دے پدرکی ام تا مخت دا غروب و زر را در جمع پا هوا بشم بس ملنگ یم دا مینه پا کاروان که ام روان ملنگ یم دا مینه پا کاروان که ام روان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
وړاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د غوزانو ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد په رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. لده سره با اگده دانگه ور سره و ده ونی دکی سانگه بیده سی پشرک و حلی چه تر لری آواز وریدل کیده او لهر شخک سره با ده غوزان ترسنگ شنی پانی او وڑی سانگوڑ که هم پر زمکر آبری و دی یه ورز تیز دو پاند شو ده ونی سانگه نمیوی درنی شوی چه تست دوی غطی سانگه تریماتی شوی ونه داسه شوا چه ده میوی کومه چانگه پکی پاتی نشوا اخیری چختن غط بیخ هم ارکر او لرگی پا بازار که خرز کرد زچی با دیدم لارمی ده خوب تخت را تاخیستیم مورمی ده تخت بیت ریو پختلا پرار میرکا چه قیمت تیر الوڑ ووایا مورمی شند سر را دولی کری او تومر قیمت پلار می ده تخت پر اگه اگده لرگی لاس تیر کرد او ومسیده والی ونی لرگی نگوری چی ده غوز ده ونی ده زعوز لخپل کلی ده ری پا بل کلی که واده شمیم کل چه پخپل تخت که ویده شم ده کلی همه ده غوزانو لوی ونه پا خوب که مینم چه تانوی پا کیا چه بلیوی تالی پا کی وهم
دک سزلا نور پخوا آزادی راڈوی مجلی ترالی شلی و بیا چکل اخبرش و داکتر شریفی شریف نقد پریولی که دا کرکتنه لنقدی و سلو سر سملی کل شویده دا سی چه لصفاتوی تر وسا وسا درده کری دا کسی مصبتر خیل مثالونو سر واضح کری او تشه کری نقدی پتو برخوی شلی لیکوالی تای لاشوونی کری او دا هر برخی نتیجه هم یو داول بیان کری ده دا داول نقدی لیکنی کمی لرو نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو ده چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي او که چیرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم او که چیرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولی بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوي دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده هغه هغه به زه هېڅ کله هم هېره نه کړم ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي زه ورته ډېره زیاته متوجه وم او دې ځینې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې زما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره یعنې د دې کیسې چې کوم راوی دي دغه کومه یو رقم وښیم او بیا ځینې واړه موضوعات مثلا کله چې دغه دغه یو سړی ونې ته ورخیږي او ما ویل چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري دی دا بیا دې ډېر ډېر سمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر ښه یې راخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه بل دغه د غوزانو ونه چې ده مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بیخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده تاسو لیکئ ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله دې شي ته مو فکر کړی او که نه؟ ډېر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نه شي کولی.
نه نه در د ما چې مخیا د ونه وکړه د وو تر څنګه دغه شی هم چې زما دې شي ته دومره پام نه یو واسه مې غوښتل هغه د غوزان ونه انځور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه راڅېړلې دي او دغه رات پکې ډېر جالب وو ما دا شی دغه څنګه نور اخیستې
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثر شئ یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطه پې کش کې چې نه دا سم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شرفي له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې خط مې پوهېستلې دي
و زنه پیګما ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنکت ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي کیسې مې یو ډول لیکلې سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه هیڅ نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په مونږ کې زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې یادونه وکړه چې به زما خو بر خو ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده چې د شي زیاته تشویق کړم چې باید نوري ډیرې شي کیسې ولې کوم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی و ستاسو ته ګون معلوم شوی بیا واضح نه و درته
نه فکر نه کوم چې ما دې دغه څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستي کوم کې ټول کیسه ډیره ښه راخستې و او دې
تاسو په دې خپل خبر کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریفي چې تاسو په کیسه د غوزانو ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې څه کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نوي لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړئ
څومره ښه خبره وو اندغه څه د کرکتن یا د نقد چې کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه ني هغه شیان ته متوجه شي کنه او هغه لی شریف زما ته کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکتن پرې لیکلی و له سمبولونو را نیولې دا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا د ښه خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کومه څه ما یادونه مکړه سي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډیر زیات وه سوال ما دی وی نو ویلې کوالی په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خوشی کې سي لکه نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سي په افغان ټولنه کې سي لکه کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې لدغه نقد نه ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده نو د په ټوله کیسه کې نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سړي زمونږ په پښتو کې څو کې زیاتره دغه سړي څو سره زموږ کې مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انځور وړاندې کوو هغه باید کیسه پوری یا د کیسه کې یو ډیر مهم رول ولري کله مونږ په اضافه کم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای څنګه د کیسه یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم چې مونږ په پښتو کې څو تراشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پرې هیڅ اعتبار نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به څه کوم خني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کله کتن کیږي دغه نه باید دا کړو وشي کنه تاسو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کامی یا دغه نقطې سم نه در اخستی نو دغه څنګه چې باید په دې خبره خفه سبې دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم که خرابې برخې د کیسې راخیستل کېږي او که ښې راخیستل کېږي دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وشي.
یو بل خبره هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یوه کیسه لیکئ، زه د یوه لوستونکي په صفت باندې ستاسو کیسه لولم، یوه برخه یې راته سمه ښکاره نه سي، نو کېدای سي چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه چې له تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم باید په تاسو باندې بد تاثیر ونه کړي. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین معنا نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنی نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوسپړو شاید په لیکوال هم بد تاثیر ونه کړي. څرنګه ځلا جانې؟
و دغه خبره ده، زمونږ که چیرې مونږ خپلو کرکتنو ته راشو، زمونږ کرکتنې په همغه اثر نه وي په لیکوالي، که نه او دغه باید بیل وي. مونږ چې کله هم کرکتنه کوو هغه باید په کیسې وي نه په ځلا وي.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکتونکی دی، میخایل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډیر پنډ کتاب لري. په دې کې دی وایي کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته ور واچوو، که نه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچوو، اثر ور واچوو او د اثر هغه ښه او بد وچڼو، نو بیا دې ته نقد وایي. دا ستاسو د خبرې په تایید مې دا خبره کوله. مهرباني خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
و ما غوښتل هم دغه ووایم، د ډاکټر شریف یوه مهمه برخه دا وه چې دی زما کیسې نقد کړی وو یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. زمونږ زیاتره دغه کره کتنې یا نقدونه ځکه ناکامه وي چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کوو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه که نه، چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کره کتنه شوه، نه د ځلا په کیسې باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغه یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقدي یا کره کتنه کوي.
له سلام نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل لمسود رښتین څخور
هم دا کتاب طالب شوی دی، 15 صفحه لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوی دی، چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او د ارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لنډې ویناوې لیکل شوې دي. هو په درېیمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید له ګڼو اورېدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنګ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د دې ونې آزادي رادیو د مجله پروګرام مو هم تمرو. تر بلې خبرونه مو زحمت چې بر پختای سپارم.
ورس موشه.
پیالے نسکور اوندے تشو ما خودے تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تیرا زولا نے دی دی جانا ترکو چھوڑوں تقدیرا زولا نے دی دی جانا ترکو چھوڑوں زندان نڑوں دے زندان نڑوں دے تیروں خود زندان نڑوں دے تیروں خود پیالے نسکور دے تشوم خود پیالے نسکور دے تشوم خود نصیب بدل دے قبل خود نصیب بدل دے قبل خود پیالے نسکور دے تشوم خود پیالے نسکور دے تشوم خود کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگوما خود تندیا مت دے لگوما خود پیالے پیالین سورو مت شو مخدن پیالین سورو مت شو مخدن تشو مت شو 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 مت شو مخدن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوما خود تندیا مات دے لگوما خود نا
هر میرا تزم ستا جنو پک بلگی دیار دی تصویر خالا ایرو ما خود نه ایرو ما خود نه ایرو Hiram, 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 Hiram,